سلام ستړي مشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوم لیکنه د پخوا پرتله کمه شوې ده. یونیسف د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیون نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوم لیکنه کې هم کمښت راوستی دی. د دې تاریخ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکی په خطر کې اچولی. پر افغانستان ته طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدید انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تېرېدو سره طالبانو له هم دغه بندیز لرې کړی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لخوا د خبریالانو د ملاتړ و بنسټونو لغوه کول د رسنیو د ازادیو خلاف تللې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د خبریالانو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فعالیت جواز لغوه کول د رسنیو د قانون او د رسنیو د ازادیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. یاد سازمان د اقدام د واکمنې ادارې د یو غږیز سیاست په چوکاټ کې د بیان د ازادیو د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د دوام بهیر بللی دی. بل پلو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د ویلمې په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ ویلي دا پریکړه له حقوقي او مسلکي معیارونو پرته عملي شوي او کولای شي د رسنیو پر ازادۍ د خبریالانو پر امنیت او د معلوماتو پر آزاد بهیر جدي او زیانمنې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د دلوي پاشپګما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو ارزونه کړې ده چې لډلې د دریو بنسټونو د فعالیت جواز تمدید او د نورو بنسټونو جوازونه یې لغوه کړې دي. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې. هغه ته دا جایزه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دې شورا په شپږڅلویښتمه عمومي ناسته کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2020 کال کې د تیر جمهوري نظام لا پرزیدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري خغلی رحیمی کوي. که څه هم د افغانستان دننه د طالبانو حکومت احمد الله واسیق د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې شورا د آسیا برخه خغلی رحیمی په رسمیت پیژني. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نړیوال لوبو ته افغان لوبغاړي معرفي کوي. په امریکا کې روسي او سخت واورو او سړې هوا تر لسو زیات کسان وژلې. د نړیوالو ژنسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو یالاتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغه راپورونو له مخې په ټکساس یالات کې د موټرو د خوېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک د خاروال زهروان مامدانی په حواله راپور ورکړی دی چې په دې خار کې 15 کسان د یخي حواله کبل مړ شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیوینا ایالتونو کې هم خلکو ته مرګ شوبله وخته ده. لا تیر څوره زوره هیڅ د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخت واوره شوي. د واورې دغه طوفان د مرګ شوبله سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او لزرو ډیر نړیوال پروازونه لغوه کړي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د سیاست واورو د وریدو اټکل کړی دی. او د افغانستان تر نونسو کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د نړیوال جام د دویم پړاو په نومړنۍ لوبه کې له سریلانکا ماتې وخوړه. د سریلانکا او افغانستان ترمنځ دا لوبه نن دوشنبه ترسره شوه چې لومړی افغان لوبډلې توپهنه وکړه او په 9.5 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 3.3 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډلې وکولای شو چې په 6.5 اورونو کې ټاکل شوی هدف پوره او د 10 وکټو په توپیر لوبه په خپل نوم کړي. په دې پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه د جمعې په ورځ لایلند سره ده. افغانستان تر نونسو کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لومړي پړاو په 4 ګروپ کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره دویم پړاو ته لار پیدا کړې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسي. د روغتیا جامې مو پتانو اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. البته زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دې ډولونه چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپل په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو البته موږ او تاسو خپله مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړې ګرانو زده کوونکو. مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کوم کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لرئ. یا هم په دغه مخلوط کښې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، آیا هغه ذرات له منځه تللي دي؟ او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده؟ د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د آم جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي. البته هم هغه وسیله چې په هغه کښې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګوري څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه. کله چې موږ دا څور له سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کېدای سي چې جوړ شوي وي یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کېدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوه مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، او یخ کېدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم. انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد ویني. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځته، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده. او په لومړي تصویر کې موږ تاسو خاور او وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو څه وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هر ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سر سرو کار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په ګاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کی، گاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هغه اساس باندې ګرانو زکون کرازو خپل مخلوطونه چې دي عمومي مجاوتاس په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې ژغیږو ګرانو زکون کو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې کله چې په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي، د سنوا خواص درلودونکي وي، د یو نو خواص درلودونکي کوي، چې دته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه ښه مثال د چای او د بوري مثال ورکو. کچیر تاسو په یو ګلاس چای کې یو کاشک بوره اضافه کړئ، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلو. کله چې حل کړو، موږ او تاسو وینو چې د بوري خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کې په یو اندازه سره رسیدلې دي. یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستې دي، خوش خوند اخیستې، چې دته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنی په ټولو برخو کې د یو شانو خواص درلودونکي دي. البته شه مثال هم خپل د مالګې او بو مثال ورکولې سو. کچيري د مثال ته تاسو زیرته مور او تاسو یو ګلاس او بو په نظر کې ونیسو، او غواړو چې په دې او بو کې یو اندازې مالګې یا هم یو مقدار مالګې چې شکرو حل کړو. کله چې دا مقدار مالګې په او بو کې حلېږي، او یا مور او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلو په مکمل ډول سره وینو ګرانو زده کوونکو، چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګلاس کې چې شوي ده حل شوي ده. یعنی دا چې ټوله او بو تریو خوند اخیسته ده. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کې یو شان په یو اندازه سره چې شوي ده حل شوي ده. نو دې ډول موادو ته، یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. کیدای شي د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د دات مراتس خپل مخلوط او پیژن د مخلوط د ډولونو څخه یو هم مراتس، ول چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هغوی ډولونه یو هم متجانس مو ول وس رازو د لوس په دې برخه کې. البته مراتس غیر متجانس مخلوط پیژنو، چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کیږي؟ تاسو وګورئ د نوم څخه، کچیر وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمات شوي ده، اضافه شوي ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه مخلوطونه ته ویل کیږي چې د دوی چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي نه دي، د یو شان خواص درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص دي یو لبل سره توفیر لري، فرق لري. کیدای چې د یو لوشي په یو برخه کې زیات وو، په بل برخه کې کیدای چې د هغه مخلوط خواص شي وو کم موجود ولري. چې دې ډول مواد مخلوط موږ تاسو غیر متجانس مخلوط وایي. د بیلګې په توګه کچېرې وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو، د اوسپنې او شګو مخلوط کچېرې وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کې، کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمیر زیات وسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې وسي زیات وسي. نو دغه ډول مخلوط موږ تاسو غیر متجانس وایي، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي، شګې ځلا او اوسپنې ځان ته جلانه او مواد. او یا هم موږ تاسو شبي بیلګې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګرانو زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم شم مثال د ګلدانې او د خاورې مثال هم ورکوالی سو، چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. ارزو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د مخلوط ډولونه و پیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای شو چې مخلوطونه یو له بل څخه چې شکرو بیل کړو. په دې خو باندې پوسولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای شو چې خپل د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کېدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کېدای شي چې موږ تاسو یې بیل کړو، دغه څه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې د مراتب په مختلفو لارو سره لاس راوړي، چې یو هم د هغوی څخه خپل د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې موږ تاسو کولای شو ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای شي چې د مالګې څخه موږ تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو، مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو موږ تاسو د مالګې محلول ته خپل حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په اېشېدو راځي. کله چې وی شدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوشه پتل کې رسوب کوي، چې دا ډول طریقې ته موږ تاسو بړاس وای. په دې ډول سره مخلوط تو کې یو لبا سرچشتو بیل سو یو ش ام یو ش لار ګران زكون خپل د تکثیر عملیات چې یو په سړون کې لوشه کې کولای سو دا وي څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو، چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې یو لبا سره کولای شو چې شکرو جلا کړو، چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد مواد لپاره مناسب وي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو، چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلې سو، چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو، چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو، چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي ماده په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای شو. دا چې خپل موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دی، اوبه یو حل کوونکي ماده ده، نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوه هم د ګران زده کوونکو، چې موږ تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده، چې د نوم څخه له موږ تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کیږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ تاسو منحل ماده هم ورته ویلې سو، هغه لکه د بوره او مالګ، چې بوره هم خپل منحل ماده ده او مالګه هم خپل منحله ماده ده، چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور مواد کې کېدای شي چې شي حل سي، چې دې ته بیا موږ تاسو حل کوونکي یا هم منحله ماده وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دودیشمې صفحې پورې دوام ولري. د دا زوکران زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادیږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا سو. ویلانس چې د خپله کله چې یو څونه او عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسی هم ویلی سو کچیری نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپل بی اثر یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو، اخستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره وي. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخیري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عنصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارگون څخه. دی. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړی د دوراني جدول په لومړی ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو ول د لومړی ګروپ عنصر چې د پخپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، او په دې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري ترڅو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی، او فلزات یو مرهوت سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کم ده. نو په دې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي، او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی که ار څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکي ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په دې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دا آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې د مساوي د په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي د په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي د په منفي درې سره، په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې د مساوي د په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یو آیونونه هم په دې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوی، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوی وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زدیانا صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دریم لوست، ټولګي نهم، مضمون کیمیا. ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي، عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلوپروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربن درلودونکي دي. که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فورمول دی CnH2n چې سایکلوپروپان چې موږ تاسو ویل د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې داسې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلوپروپان کچیر موږ سایکلوپروپان مرکب ته متوجه اوسو دا د دوی هغه د هوملوګ پر اساس عمومي فورمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب د سایکلوپروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو یا مثال د سایکل کلمه اخلو بیا وروسته موږ او تاسو کولی شو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بېلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه بیا وروسته د ټوله مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو. وایي چې سایکلو بیوتان ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده د کاربونونو شمېر یې پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې شپږ او د هایدروجنونو شمېر یې څوارلس ده. په همدې اساس کولی شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چې شکو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلوپروپان ده چې د سایکلوپروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر د دریو څخه کم سي دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدروکاربونونه لرو چې غیر مشبو هایدروکاربونونه خپل هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی شو چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبو هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ENE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی شو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو لکه لاندې فورمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپل غیر مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې وجود لري. نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکې لري. او نامګذاري موږ او تاسو ویل چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه. خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده چې خپله د الکینونو عمومي فورمول د سی این ایچ دوا این چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو یعنی د این ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د دوا این پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې این ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو د این پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې این قیمت دوه همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو صرف د این پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره. نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونی ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولی سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو. نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کښې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه شماره ګذاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیګزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان لومړی هغه ذکر کوو د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د ټولو الکینونو مرکبات و نمیشو دنه پم دې ترتیب سره تر سره کړل کته څنګه چې مراد تاسو دلته ترتیب کړو وینو چې شماره گزاری وسو او زنجیر انتخاب سو نو لمړی مور او تاسو د شماره گزاری هغه کاربون نوم واخص چې وای په لمړی کاربون باندې د ټول مرکب نوم چشته انتانده صرف د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه مور زیاته کړه وای چې په لمړی کاربون باندې پینتین یا هم مثال کچیر بل مرکب په لمړی کاربون باندې بیوتین یا هیگزین داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. دو گرانوز د کون کو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکی خواص لري. گرانوز د کون کو دوی چې دی یا هم الکینونو چې دی د سلسله د دوی د سلسلې لمړی درې مرکب چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیرې له دوه څخه بیا تر څلور پورې وي، یعنی دوی تر څلور پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلور پورې، یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی، د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دی د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دی هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي، او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې کچیر زیات سي په هماغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي، یعنی کچیر د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي، او کچیر د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو گرانوز د کون کو د ایتلین استعمال وای چې ایتلین څخه په کوم زاینکشي استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دی هغوی د تیتانیم او المونیم پښتون کې یو لبل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپل د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپل په لانتنی ژبه کې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي، لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي ماده لکه موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راځي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې شه چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو سکون کو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند وي. زه دیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو سکون کو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانوز د کون کوزموش او ستاسو نننی ورځی درسی موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب دی 1540 صفې څخه پیل تر 1550 صفې پورې به دوام ولري.
گرانوز د کون کو موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې د ماده حالتونه او جامد مایع غاز حالتونه. جامد حالت مو ویل چې د دوی د ذرات ترمن هغه فاصله چې کم و د ذرات یو بل ته ډیر نږدې او تراکم کېدل و، او همدې ترتیب حجم او کتلې د لودونکې و ټاکلې او شکل او حجم د لودونکې و. نن ورځ راځو ګرانوز د کون کو موږ تاسو مایعات پیژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کیږي.
مایا چې د خپل د ماده هغه حالت ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي، یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده، نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو د مایعاتو ذرې چې دي نسبت جامداتو ته د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د غازاتو په نسبت نږدې او د مایعاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایعات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو چې مایعات خپله ټاکلی حجم ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزورې دي نسبت و چاته نسبت جامداتو ته، ځکه جامدات موږ او تاسو ویله چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایعات دي نسبت جامداتو ته د مایع دي او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایعات ګران زده کوونکو د هغوی چې د دوی د مایعاتو د ذراتو خپرېدل چې دي نسبت د غازاتو ته چټک دي، ژر کولی شي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دي زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او غازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایعاتو عمومي خواص دي، د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو او غازاتو د خبرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کولی کو. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې د غازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي، خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتي نسبت غازاتو ته زیات دي، نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ په کښې زیاتوو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کېږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایعاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایعات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایعاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایعات چې دي سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کېږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایعات چې دي نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولی شي چې هرې خوا ته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایعاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایعاتو د براس فشار دي چې د مایعاتو یو مهم خاصیت شمیرل کېږي، چې هغه هم خپله براس دي او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایعاتو څخه شمیرل کېږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامداتو او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بېله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري، او په مقابل کې یې بېرته د مایع مالیکولونه چې دي هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دې حرکت انرژي هم د غازات او جامدات سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یو چټک حرکت کوي، خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم قرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کې سلو، په ځینو کې زیات حرکت کوي. خو یعنی کچیر موږ او تاسو لومړی بڑا سو پیژنو، بڑا سی د خپل د تودوخ په واسطه د یو مایع بدلیدل په غاز باندې عبارت چې څه ده د بڑا څه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایعاتو د بڑا فشار هم وویل چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بڑا شیو مالیکولونو څخه د مایع په سطح کې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایعاتو بڑا کېدل وویل. زه ګرانو زده کوونکو، یو بل ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشیدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کې وایو چې کچیر یو مایا په سرلوت لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشیدو په بهیر کې کچیر فشار ثابت وساتل شي، د ایشیدو تکیه هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلیدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي، د ایشیدلو په نوم سره یادیږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکې چش راځي، په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو، د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته د مایع په چش راځي، په جوش راځي. یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بڑا فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي، او د ایشیدو درجه بلل کیږي. کچیر د یوې مایع د ایشیدو په بهیر کې داغه د ایشیدو ټکی مرتا سویل کچیر ثابت شي، په دې وخت کې د اوبو د ایشیدو درجه چې د اتموسفیر فشار کې 0 درجه د سانتی ګرید یا د سیلسیوس سره برابرېږي. خو په لوړ ځایونو کې شي کېدای شي چې بیا فشار 425 ملی متر د سیماب اوسي. یعنی کچیر په اوبو کې وګورو، په اوبو کې 95 درجه په سانتی ګرید کې اوبه چش کیږي، په دومره درجه د فشار د 425 ملی متر د سیماب په ایشیدو راځي یا ایشي. خو کچیر بیا موږ او تاسو د ایشیدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټ لوښو کې باید تر سره نسی یا هم دا نه تر سره کیږي، ځکه په سر پټ لوښو کې د ایشیدو پروسه نه تر سره کیږي، ځکه چې په سر پټ لوښو کې بڑاسونه ټولیږي. کله چې بڑاسونه ټول سو د مایع سطح بڑاس را چاپیروي، او د مایع د سطح فشار چې کیږي لوړیږي، چې د مایع د ایشیدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي، په ماغه کچه په سر پټ لوښو کې د مایع پر سطح باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو، د ایشیدو بهیر نه تر سره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشیدل چې په سر لوښو کې تر سره کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشیدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویل کېدل دا موږ او تاسو بڑاس وویل. رازو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایي، چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې ساتل یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو، کچیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي، او همدار ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو کچیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس، کچیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع مایع څخه بیا تودوخه واخیستل دل شي، بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونی حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع په ګاز، او دغه سي ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چې کیږي رامنځته کیږي، چې دا خپل موږ او تاسو کچیر مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یو ټاکلې درجه کې وي شي، او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیل شي، دا ټول هغه اغیزي او تاثیرات کوم چې د یو په یو ماده باندې د چا له وجې د تودوخه له وجې رامنځته کیږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته ورننه کیږي، د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دی یو له بل څخه جلا کیږي. کچیر مراد تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو او کرسټلی شبکه یو لبل څخه بیلیږي چې د خپل یو جامد مایع په عین وخت کې بیت په مایع باندې تبدیل شي، یعنی په مایع باندې بدل شو، او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي، او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کېدلو تر هغه وخت پورې ثابته پاتېږي تر څو چې ټوله جامد ماده په مایع باندې بدل نه شي. نو له ویلې کېدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشېدو تر درجې پورې لوړیږي، او د تودوخې دغه درجه بیا تر وړاس کېدلو پورې بشپړه او ثابته پاتېږي، چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسېږي، بړاس حالت ته اوړي چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي، او په عین وخت کښې بېرته د یوې مادې د ویلې کېدلو او د ایشېدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي، او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کېدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد جامده ماده یا هم یا مایع او یو لبل سره دوی چیش سي په عین وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي چې مایع په جامد او جامد بیرته په مایع باندې تبدیلیږي. خو که چیرې له یوې مایع څخه بیرته تودوخه واخیستل شي د دې پروسې لورې ښي خواته دوام پیدا کړي، لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني، او بیرته په دې حالت کښې دوی چیش کیږي کنګل کیږي. خو که جامداتو ته بیرته تودوخه ورکول سي د تعامل بهیر د پورتني معادلې سره سم، یعنی په دې ځای کښې که چیرې موږ تاسو وګورو د دې سره برابر دوی بیرته چیش کیږي کین لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیرته ویلې کیږي، لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی، تودوخه ورکول شو په مایع حالت، او بیا وروسته دوی په چیش باندې په ګاز باندې تبدیل شو. ورو ورو بیرته دوی کولی سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چیش سي تبدیل سي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
آزادي راډیو.